تی د درويشتمې او تر درويشتمې نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضايي څېړونکي په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14مه د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضايي مرکز فضا ته توغول سوي وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګه ډرامې پتیرو برخو کې اوری دلی بیچه غنچا گل ده تل پسیر کلی تا سودارا وڑی وا شمستری بسکیت اخیستل خو پلاری حاجی شیرین ورطا وویل چه لمرای ده بسکیتو تاریخو گورا ده حاجی شیرین اندیخنا پرزای دا زینی حتی وال ده خوراکی توکو ده پیر او پلور پر محال ده خوراکی توکو نیتا نگوری چه ده غچارا دیو لړ رختیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د خستلو پر مهال د توکو نیټا خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجورې وخوره. ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایه. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به درنږدې شم. دا دی.
بس ته زویه، څومره عکسونه اخلي؟ ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکرې وړي وای. او ښځې ودلېده چې مخکې له مېلمنو سره عشق وخوړو.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلی پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې.
مورې دا د خجورو قبره نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، هسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمان مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمان د درس او سبق وویلې. اوس نو ستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، او هلته خپله مستري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویا، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس خارج کې وویلې، نور ته بس ده. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښه زه، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تلم دغه حالي.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي. تیر شي لدی تر خو خبرونه
وای زوی ته خو پر اختیار خفش وی په دې خبرو پسې مگر زه زو پلار دې خبرو سره عادت یو ته ځان مخفه کوا شکر دی ملک اصغر غون دی پلار زما په شان مور لري
لا با لا چې وا د کار خبره دې وکړه و خزه دې ما زړه دې خوشاله ک خیر و زه د شر زمان مورې
زه هر کله خې خبرې کوم و سړی خو په تا خې نه لګیږي
دا 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 بیا دې په غور راکو خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم پوه شوې که نه
خیر ویسې خو د زوی لحاظ خو دې کوې خیر دی چې زما پروا نه لرې
لاره مې ولې نه وښځې خوشي ګیلې ګزارې مه کوه که نه
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده هسې دې ځوروي او در سره ټوکې کوي
هو خوشحاله خو ډېره ده خو ټوکې موکې نه کوي ګوره که نه چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي خو
مورې دا خبره مه کوه ښه هر وخت ښه وي تاسو دواړه دې الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري مینه مو نور هم ډېره شه
ګلالۍ نن مې له شتنا ورېندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي
ښه کومه دی ملالۍ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو
دا دی دغه کتاب یادوم ملالۍ تی په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي
وړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده په ګډه یې وخورئ
ژوندی اوسې ترور جانې
ژوندی اوسې ترورې
ما ته به دې غږ کړی وای مورې تا ولې ځان په عذاب کړ
خیر دی لورې دارو موشه تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري
رښتیا وایې مور جانې ښه ده چې پاکه دې مینځلې م ده
شمسه خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې ډېر پام ورسره کوه
نه ترورې نوره مې تر توبه ایستلې ده نور نه خورم
آفرین ښه کوې ښه نو اوس هم میوه وخورئ او هم مو کتاب ولولئ
سمه ده
سمه ده مورې
ته صبر دا ځان د چا دی او دا خو د ملالۍ پلار دی سلام علیکم تر اوسه په بازار کې هو خیراتو مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونوځي ښه ښه
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو ملالۍ پیل یې کنو ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو
بېخي سمه ده
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي هلته صابونه مې ښودل شوی مطلب څه دی ملالۍ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابونو مینځئ
څومره ښه د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي
هغه دی هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو
شاباسې ګلالۍ بالکل همداسې ده
مور مې تل هم داسې کوي له مورجانې نه مې زده کړي
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې هسې دې ځانغلی کړی و چالاکې ای دې بل عکس ته وګورئ هغه کس کې نارب ته روان دی په دې خو زه پوه شوم ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمېزه خو زه یې په صابون نه وینځم ښه نه کوې شمسه ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي
رښتیا وایي ملالۍ پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده
د نن لپاره همدومره بس دی سمه ده شمسه دا موږ ته داسې دی لکه سبق خو چې زده یې کړو ښه ده
بېخي سمه ده
هو چې ډېر شي بیا مې هېرېږي نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم ګلالۍ په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو
آفرین ګلالۍ شانسه ته پکې څه وایې زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو آفرین شانسه راځئ چې چکچکې ورته وکړو که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه یې مې زده کولی شم ښه نو ته څه شی غواړې داسې لکه ته اول مې کتاب ولوسته بیا دې رانه پوښتنه وکړه لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورولم
شمس نه فرمایشي سبق غواړي
والک شاغه او سره کوه خیر دی دا تاوان دې زه درکو
رښتیا وایي شاغه ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې اوس در باندې څه شوي
ما تم شاغه وایي شاغه د ګلینی اوبه مې څکلي دي مصیبت خان له غله نه غلا وکړه اوس نه پرېږدم
پوهېږم شاغه پوهېږم
پس څه شي پوهېږي والله که په خاورم پوسې خلک میلمه ته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشوک ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا کې څه وکې، دومره نو باتورم نه.
وخاندی ښه وخاندی، غواړې چې میرا ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغا وو.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه.
خیر، نو تاسو وایه چې زه څه وکړم، زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم، تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلینری پیسې رانه وهلې دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاذ فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه دې بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره، تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیرزمان ستړي مشته تللی وي که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي.
زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره.
څه پوه شوې ولکه سنګینه؟
بازار کې مې چې ولیده، نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه. ډېر ترې ګیله من و، خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره.
یاره، تر کوم ځای پورې چې ما اورېدلی او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، تم دې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کېدای شي چې بیرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پانځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
عائشه، بس زما لور کوي، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولئ بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، د وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبروه که نه؟
نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره، بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
څنګه لاله لمړنی ماش کې دې څه شی را تاخلی؟
بل هغه نه په کتابونو مینه یې، ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم.
ژوندی وسې سنګین لالا، خیر دی سودنې کتابچې او رنګې مې ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه کنه.
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانا ډیر پامو که چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټری مې درته راوړې چې کمره چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو یو څو دقیقې لشي چې کشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشي؟ خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډیر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسالې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسې. شیر زمان خان لطانه زموږ تمه هم داده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه تمې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولای شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشاله که ډیره ښه خبره دی وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وای کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي. هغه خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لوی لوی ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلی په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلی یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلی کې الحمدلله ډیر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز موجودیت ډیر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډیر امکانات نه لرو، یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره همدومره بس دی. اشقلا راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا خو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلیواله، اله اله اله، خره سره سي موټر ډک ده. الی خیجه خیجه، خوشحال خیل کلی والا، کوس کلی بار کلی والا، الی خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا والک تا تا وایم.
څه وای استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان دی، ګور هسې غلې غلې روان دی.
اومیلده والا، رښتیا وای همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې وینې لیدم هغه موټر کې به لاړ شم.
الکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کی خدایا غک خواشنا ده که چی ویلی دم
چیرته له خیر او ناسوانا ولی د خپل کلی په موټر کې نه دی چپره دی موټر په سمندی وای
اخی ګیر کړم اوهو تاسو استی تاسو دلته څه کوئ
دا خو زمنګ زاده ته وای ته دلته څه کوي
زه خو لګه سودا اخلم بیا زم
کاکا مخکې له دې چې سودا په سلار شي دوه درې خبرې مې درسره کولې
ها خیر دی وی دا څه خبره ده چې دومره ورته ورختا یې
همداسې چې ته یې په اخستلو کې ورختا وې منګې په بیرته اخستلو کې ورختا یو
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم د څه شي په بیرته اخستلو کې ورختا یې
د زرګون په بیرته اخستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخسته
تا ته څه وای مال چانه پیسې مېسې نه دی اخستی هغه هم زرګون خو شه تور مه لګاوه
تور نه دی حقیقت دی پوهیږې منګه مغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي
هسې لګیا یې په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی زرګون خو لا غټه خبره ده لاس دې خلاص توره دې تیره
ګوره احمد خانه جنگ او جنجال مو جوړاوه شرم دې درته
وای ما د چانه پیسې نه دی اخیستی او نن چاته پیسې ورکوم
لا حول ولا مم مجبوره و چې په زور به درنه واخلم
زور مو ترملا او توره مو تیره هر څه چې کولای شي وی کوي
واو استاد موټر ډک شوی دی نه زی من په تم او ته بیغمه بابا
اوه اله استاد چې موټر ډک شوی دی هم سر به بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبت بیا به سره حساب کوو
لاس دې خلاص توره دې تیره
شیر زمان خانه پویگه ژوند ته پراتک دی ډیر خوشاله شو
خوشاله اوسه یاکا وای چیرته چې زړه لاړ شي الته په خیم زی
وایم قربان نه پوه او خیال سړی شمه چاره خبره د خانی کرکوي
واخله چای د چ سړیږي دا توره ګړه مر سره اخره چ خوان درکی
ستاسو د چای او تورې ګړې صفاتونه زمون کلی کیم کیږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلای
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سام کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې کرار کرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنار ګله ریښتیا خوشاله که خبر شویم چې همدې ژرنده کې اوسېږي او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسېږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشاله که د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنار ګله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه په کې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی ښې اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی
خوشاله که رضا کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز په کې جوړ کړو هر شرط چې لري زه منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړي دي او ما ته یې راکړي دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې اکله به بیا خبرې وکړو
خواښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدایه توبه اوس ته دومره شوې چې بېلې د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه وښه زه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لګي ټول غریب او بیچاره خلک هش ته لاړلو ښځې او د ملک زارخان غوندې سړی لا پاتې دی. تر اوسه مې اجم نه دی کړی. یا هغه دې نغدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه هش ته به لاړ شم.
ډېر سر زوره سړی یې.
ښه دی ښه دی، ما ته سردوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوي. آفرین دې وي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. واله کشر زمانه.
ها پلار جانا، څه دې ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی. کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شې که نه؟ واله کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایه توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دا دی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وی، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې ساده ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شې که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم همغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادي میلمه
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلمه د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې بل قدرمنه خبریاله میلمه ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جان په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نمړنې زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم او اوس فلالم په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نمړنې زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې چې موږ د کور تر څنګ موږ هم سایکانو سیدله، نو ځان خور چې به مې او الته بتللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونه انا لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه ورسېدلې نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته ویل چې دا عمر کم دی او چار وخت اووه کاله سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې چې هر څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړې. نو بیا مې انا سپینسرې وه ډېرې ورته ویل، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د چې دولسم ټولګۍ نه فارغه سمه د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه. او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته دلې په دغه خدیجه کلکبرا فرنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعال کړی وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ما ته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم وو خو کار به یې ډېر و. نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته دا چې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنې اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ. نیوز پریزنټر وم او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه راډیو کې کار وکړ په میرمن راډیو کې. چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شولم. د کانکور امتحان مې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپل خوښه پانتي ژورنالیزم ته کامیاب شولم چې دوی به خېدل لودلې یوې د امریکو برخه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه و نو زه امریکو برخه ته کامیاب شوم دا چې بیا د پانتون درسونه باندې ډیر و مسؤلیتونه مې ډیر و نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرې شوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل پانډي چې هغه په سم توګه باندې خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل کان مې درلود چې کله پانتون نه خلاص نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې نو چې هغه پانتون مې ویل خو بیا هم د پانتون زموږ داسې د پانتون د ورو چې هغه د کرونا رخصتیانی به پکې راغلې یو سمستر به مو ویلې نو پر اوسه وي نو بیا به د کرونا رخصتیانی سره نو بیا مې د ما فیل ویل چې په انټرنټ خدای خبر څه وخت فارغ څه وخت پدې ونیسه نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سی یو پروژه و د بی بی سی رادیو دا کاک په نامه پروژه و چې هغه سره مې د کورونا تیر سوي ورخ ته خلاصین و چې تاسو سره مې دا پروژه کې د خبريالي پایس وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبريالي ومه او په دې پروژه کې مشتي و هغه میرمن چې په کندهار ولایت کې د کرونا د پولیسو کارونه ونسي و یا د چې په کرونا کې د ټچ کرنټین غونډې کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غو تر راپور ورکوي چې دا هم د خپل فیلډ کې مې بیا یو کار و د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي ویکلی په نامه ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ چې د ترجمانی په اسپانیش ترانسلیټر ومه د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله نو بیا مې د ټاټوبي ورسپانې سره کار شروع کړ د ټاټوبي ورسپانې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ بیا دا خبره ورسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړ چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و ترڅو هغه عملی کار پکښ وکړي خو بیا شو پرمختګ وکړي د رادیو نشرات چې هغه پیل کړل او شار د دې ترڅنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې نو بیا می د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی که څه مغه د محصلینو لپاره و نو تاسو موږ په پوانځي کې شزنه کندهار پوانتن کې یو عموما په ټول پوانځي کې شزنه محصلینو بل ژوي خو ژورنالیزم پوانځي کې به بيخي پښمار باندې وي نو دا سوچ په پوانځي کې اواز زومه یو مې ام سنفي و را سره موږ د وینځونی وو او یو هم د غزنی ولایت څخه راغلی و کندهار پوانتن ته زموږ ته دا غیو کال ته موږ څخه ښه ته و په هنځي کې نو هغه هم د ذکر ژورنالیزم په هنځي لوستل نو دا
څوک نه و په خني سره مخکله دي چې په دې اړه نور جزئیات راکې چې بیا زما په خوند ته وایي ځې پاتې نشي تاسو ټول معلومات خپل راکړي مخکله دي چې مخکله شو بیرته خنځي تر ازو د خنځي یادونه مو کړل چې حالت مو انا جانې وړي وي هغه شامل کړي عمر مو هم کم و کله چې خنځي کې شامل شوي علاقه مو حتمان له درس سره کم مضمون کې ډیره تکړه وي او سړي خو خیده چې وي وای مخکله دي چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړی وکړي
بله دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته خو پښتو مضمون می شوز د کېدې علاقه مې مشتره درلودل د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه راغلی نو بیا موږ دوه سم فوو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښې په سم کې استاد مونږ ته راغلی چې څو ورځ مخالي تیر نه سي نو ما غوښتل ته ولاړو نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکه راو باسي زه به درس درته وایم تاسو املا ولیکئ نو املا مو ولیکل کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچه کتلې نو ما چې پرچه وروړل ما پرچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی وم چې دا دي خپل نه دي لیکلې دا تا د کتاب درو لیکلې دي ما څه استاد نه دي لیکلې خپل مې تاسو ویلې املا خو یاد دي کله دي نه کله هیڅ شی مې نه دي کړې نو دا هیڅ باور نه راتلې چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سې املا لیکلې د چې څه غلطي نه لري نو پښتو مو زموږ سره مې علاقه ډېره و او هغه می ډیر شوز د کېږي کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافیا مضمون می خوښې دي او د دې ترڅنګ انګلیسي ژبه سره می هم ډیر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله و اوست مزده ده
از راجان داره تو وید ده کارونو پارمو یادونه وکره ده خونزه دوره پارو پانتون مهم یاد کرو پدی دوره که حتما کور که بم کل ناس ده یه کور کارون ده بدی هم لاس ور وره وی چه ده کور پا کارونو کیز ده ده؟
بله ده کور کارونو خطابا چه کونه بمو اما غد مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می تول کارونو می آقا سزده ده خو اشپزی که لر تکره نیم از که چه دیر مینه ده کرده زکه وزیفه و درستانه باو چه کلا با کور تراتوله ده نو اشپزی با ده وقت سوی و یا با می خور کرده و یا با مرجان کرده و نو اشپزی که دیر تکره نیم نور کارون لکه صفاکاری جارو که ولده کالی منزل بدی که شایم
اتمن خونده با کور که کارون تقسیم کردی وی چه در تا پا کار که رسیده دی؟
بله او رواج خونداستی در کندار که کورانی جوان چیدی هم داستی چیدی ویش پریش دی موش پا کور که چیدی دا تی یواز مور می داو خوندی می دی نو آغا خوندی می ویش منو دی یه شی چار کار آره ویت پا مخوار لی هم آغا کار وکو خوبی هم چرا رسیده لی آغا دستگات کار چی لکه کالی منزل پا دی که بار خوشتر اخلم دا کور جارو که ومن اما
عموما اغه جنو سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جرو کول ته زړه خکې نه پیغام چې یا حتمن جرو کول او صفاکاری اسانه ده یا دادا سکار د شیر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالیستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جرو وکړي کور صفاکړي او اشپزینه ټوله تختی په کندار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خپک دوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی او ډیر خسته خسته غاړم جوړي ساسي په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي
بله زه خپله نن یې زده لاسي کارونه ورسیم د کندار شوزی دیده چیدی ماشالله دیر شایسته خامه کوی چی دیر مشورم دی خارجتام دیدی خامه کنه چیدی اگر دیر دیدل تا غاڑی جوڑی خارج دیم از تاوی دلیه کنداریان کتابان چی غاڑی دیر آغون دیده لاسی غاڑی نوز ما خبوله ندیز ده خو مور می چیده بودی که دیر شما حرات لری چی موش کچنیانی و آرختر تا باز ما مور و سرجان تا بمی غاڑی جوڑه ولی لاسی غاڑی شخته براتلی نو ده وقت با یو لاسی غاڑی و سی جوڑه کرده و دغه چې زما څنګه په یادی د یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر یې نه دوست جوړ کړي نور به هر اختر تخپل وی لاسې غاړو څخه جوړول کسان په بازار کې بو دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې سي نو شو د زما پلان ته وی لاسې غاړه جوړول اختر به پات
اوس راځي د امر ته وای په کورنۍ و کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره سنځمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څه و
بله د کوچنیوالي څخه تاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونو زده کړو ته خو ډېر زړه نه شي کوي خو زما مورجانې چې هغه د داسې کور څخه راواده سوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې اناجانې چې مې ژوندۍ وه د مور مینه خوښېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورې چې دی هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راکړه دا کارونه باید راسره وکړي خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ د باندې مکتب ته ولاړ شو سینټر ته ولاړ شو چار دی په دې د زده کړې زمینه موږ ته مساعدېدل اناجانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو وخت مو بیا ځای تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې اناجانې مې په مخ کې واغې ټوله تکینات ورکړې وه ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بې خبره منله د پلار خو مې تابن چې خپله هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنې هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجانه په مخ کې واغې کینات ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخت وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتل یعنې زه د مکتب لسم سنس کې وم چې ما یې دنه وکړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانې وې ماماګان به و دوی به و هغه دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کې کار وکړم. نو بیا هم چې د چا خپل مور پلارې په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي، خبرې به یې طبعاً کولې، خو باندې ډېر نه ورته کوي او زما چې علاقه ډېر ورسره وه ما خپل کار ته ډېر پام کوي، نو ومې کولای شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنی کار وکړم.
عذرا جانې که په دې اړه مراته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لږ دا کار خوندور وي ورسره، لومړنی معاش دې څه وخت اخیستی و؟ هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستي و؟ چا ته دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنۍ وو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک لومړنی معاش واخلي بیا ورنه شیرني غواړي. څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړي وه؟ بله رښتیا
هم ما خپل لومړنی معاش چې وو وبخښلې ته الارم څنګه دې چې پاس. بله
اورم بیا تاسې ته ما ورکړي. خیر ده.
بله ما کله چې لومړی وخت مې د نرمال رادیو سره شروع کړل، نو داسې دلته په البته د تنور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی، یعنې که نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوې که څه هم څلور پنځه خپرونې پر مخ باندې یوسي درې نیم زره به دې معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم زره به دې معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خو دا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې و هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې را یې کړلې، نو هماغه چې را کړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فلج شوله، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولی، بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړې خپلې اناجانې ته مې ورکړې چې سم دی، خو سره په ځای پرته وه نه یې غوښتله، خو یعنې ما دا ښه وګڼل چې ډېر زحمت یې راسره کښلې دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، هماغه لومړی معاش مې راوړې هغې ته مې ورکړې.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې ده معاش دې اخیستې ستا لومړی معاش د اوس بتمن سره راوړي.
بله نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغه ما چې د شیرني هم راوړې نو ډېر کم و، بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو معاشو کې انتروسه چې هم وظیفه مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني جلایي کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي ما شیرني خو تا ول ژر راواړوه، زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم، نو هر میاشت به لازم تا ته شیرني درکوم، وایي اوس ما شیرني ستا.
بالکل ماشومان کور کې همداسې نازولي وي. اوس راځه چې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته د په صنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه راته ووایه؟
بله ډېره سخته وه رښتیا هم، تاسو راسئ د نږدې کندهار پوهنتون وویلي بېخي یو خو نجونې پکښې لږ دي، بیا چې مو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو، نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي، هغه به راسره وي، یعنې شرایط مخکې ما ته معلومه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا دوې نجونې راغلي دي. بیا په لومړي صنف کې وو چې موږ دا دوه نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پکې داسې سټپ بای سټپ داسې وه چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې، ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې مریږېدل، پښې مې هم مریږېدل، یعنی بېخي ډېر وخت هغه مې د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې سو لاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره پیدل، موږ دوی یعنی درې نجونې وو لومړۍ صنف کې، بیا ودې د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښې وو، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه همالته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا دوه درې نجونې وو، نو بیا هغه یو هم سمڅې چې مې وه هغې واده وکړي هغه ولاړلې. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرم یا هم د هرات پوهنتون پر اکرم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي. نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل، نکاب به مې کړی وو او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه اوسه یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درنه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وویل، لکه سه هم الکوان بیخي ډېر و. خو زه خپله د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم، د خپلې پوهنتي په ساته باندې یعنی درس مو ویل. خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولی، ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ پکې دوه نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه مرته وایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناسته. دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خېره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه. چې به هم کله نظام سکوت شو، نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و. نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو، بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي، خپله مې استعفا ورکړله. بیا دغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنۍ په برخه کې کار کول دي. اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي. بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي. که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کرده، یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کاره چې دي هغه د مابس خلکو سره دي. یعنی دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې. یعنی که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کرده یوه پېښه اوسې د ټول عمر دپاره دي رنګ بدېږي، نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو، ما هم نور راغللم د انجوګانو ته. اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده. خو خپل مسلک را څخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده، هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې، وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یې پښېمانه شوی چې ما ولي ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل. اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل، خبریاله سولې، اخر هم داسې خدای در باندې چوپه کړه. زه ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي، بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نه شي کولی، زده کړې نه شي کولی او له تعلیمه محروم دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بله، دا ډېر سخت ده. اول زما خپل دوی خوندې نور د عمل لوني دا کار لوني دي چې دي، یعنی په یوولسم سنس کې به دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ځکه هم زما کشر خور ده، یعنی موږ څلور خوندې یو، ما څلورم خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله. اخر موږ خو نیت نه و، نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دي بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله، که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنی د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاد کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي. د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورکړي تر کوره وباسې. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله به سې مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنی زه خپله ناامیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنفه پورې. یعنی موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به هماغه بېسوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد زموږ کې همېږي، لږ څه د خلکو افکار سمېږي، یعنی هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه اوس راجانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو